پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو د خبری خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خپرونې په راپورونو کې راځي چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په کابل کې د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخلي او پر مجرمانو هیڅ زړه نه سوځي. نن شنبه ده، د تلیه میزان شپږویشتمه د اکتوبر میاشتې اولسمه. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اورئ. خبرونه له فریبا ظاهرنه.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکین: افغان ځواکونو تېره شپه د هلمند ولایت پر یو شمېر سیمو هوایي بریدونه کړي دي. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عامر نن ووژل سو، او د مسلم لیگ، نون، پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلامي، لی عوامي ګوند او ځینو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ټی ایم یا د پاکستان ولسواکه خوځښت د عمران خان د استعفا غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل: افغان چارواکي د هلمند په خوشکابه سیمه او لشکرګاه او کندهار لویه لاره کې تېره شپه د هوایي بمباریو خبر ورکړ، خو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. بلورته د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او له لویو او کوچنیو لارو ماینونه پاکوي. شغل ځواک وویل:
ان شاء الله ډیر ژر به عمومي لاره خلاص شي او توانې مشي ټول ولست بیل کوم ستونزې ورباندې تګ راتګ وکړي. تنها مشکل لاره د خلاصون ده چې هلته ډیر پلچکونه په ماین الوزول سوي دي او ډېرې ماینونه په هغه سړک په عمومي ډمبر سړک باندې خښ سوي دي چې هغه هم د پاکسازۍ چارې روانې دي.
لاتیرو اتو ورځو رئیس د هلمند په مرکز لشکرګاه یو شمېر نور ولسوالۍ سختې جګړې سوي دي. د دوغ جګړو شدت لاتیر شپې رئیس څه کم سوي دی. د دې جګړو لامل په لسګونو زره کسان بې ځای سوي هم دي. افغان چارواکو له دغو بې ځای سوي سره د مرستې ژمنه کړې ده، خو تر اوسه دغه خلک ادعا کوي چې مرستې نه دي ورسېدلې. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عامر سمونیار جمال الدین نن ووژل سو. د پروان د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي پر موټر د سړک د غاړې ماین وچاودید. د ښاغلي هاشمي په خبره په دې پېښه کې دوه نور پولیس هم وژل سوي دي. دا پېښه نن سهار د سالنګ ولسوالۍ په لالمی سبزک سیمه کې سوي ده. تر اوسه د پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغان انجلی شربت ګولی عکس د پولند په یو بولۍ کې په ډېره لوړه بیه وپلورل سو او ریکارډ یې جوړ کړ. د بولۍ جوړولو پولندي کمپنۍ د جمعې پر ورځ راپور ورکړی چې د سټیف مکاري په لاس اخیستل سوی د شربت ګولی عکس په ډېرو په وبخښئ له $100,000 ډېر بیه باندې وپلورل سو. د مسلم لیگ، نون، پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلام، ملي عوامي ګوند او ځینو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ډی ایم یا د پاکستان ولسواکه خوځښت د عمران خان د استعفا غوښتنه وکړه. دوی بیګا د پنجاب له ګوجرانوالا کې لویه غونډه جوړه کړې وه. دې غونډې ته د مسلم لیگ نواز مشر نواز شریف چې په اداري فساد تورن دی او اوس د درملنې لپاره په لندن کې اوسي د ویډیو کانفرنس له لارې تاسې وویل:
اپنی مرضی کی حکومت بنائی،
چا دا عوام انتخاب رد کړ او خپل خوخی حکومت جوړ کړ، چا نالائق او نااهل عمران خان صدر اعظم کړ، چا چې له پاکستان یا تاسو سره دا ظلم کړی د هغه په خلاف باید تاسو ودرېږي او پایلې د ګوجرانوالی خلک کوي.
بلورته په لندن کې د تحریک انصاف ګوند پلویان د نواز شریف هستوګنځي مخته د هغه په ضد او د واکمن ګوند او صدر اعظم عمران خان په پلوي شعارونه ورکړل. په فرانسې کې هغه کس د پولیسو په ډزو وژل سوی چې ویل کیږي د پاریس په څنډه کې د یو ښوونکي سر پرې کړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دې ښوونکي وژلې یوه تروریستي پېښه وبلله.
زموږ پر هیوادوال په خورا ناوړه ډول برید شوی دی. د اسلام پلوه ترهګر د حملې قرباني شو.
پر ښوونکي پرون ناوخته په ښوونځي کې برید وسو. د دغه قتل په ارتباط نه کسان تر اوسه پورې نیول سوي دي. له پیژند پاڼې څرګنده سوي چې برید کوونکی یو 13 کلن دی چې په ماسکو کې زیږېدلی دی. او د آذربایجان په دوهم ښار کې د توغندیو د برید له امله ډیر لستنه وژل شوی او تر 500 ډیر ټپیان دي. د شمیرې د دې هیواد د بیړنۍ حالات وزارت ورکړی دی. د ازادي راډیو د آذربایجان څنګه خبر ورکړی چې د ژغورنې ډلې له سیمه ییزو سره یو ځای هڅې کړي چې خلک له ړنګو سوي ځایونه راوباسي. د راپور له مخې لږ تر لږه 40 کورونو ته زیان اوښتی دی. د توغندیو په یو بل برید کې چې هغه هم نن سهار وسو د مینګاچوي ښار په په دې ښار کې د آذربایجان د اوبو تر ټولو ستر بند دی، خو د دې برید له امله د سر او مال د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل سوي. د توغندیو دا برید داسې وخت سوی دی چې د ناګورنو قرباخ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د تازه نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. روسیې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ اور بند کړی او دا دوه هیوادونه یو بل په وروستیو بریدونو تورنوي. د خبرونو پای
دولس بجې او شپږ دقیقې سوي. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اوري چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په کابل کې د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخلي او پر مجرمانو هیڅ زړه نه سوځي. د امرالله صالح د دفتر ویان
د کابل د امنیت د خوالی لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
نن د بې وزلۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. حکومت وایي هڅه کوي وزګارو ته د کار زمینه برابره کړي.
حکومت هم د دې هڅې چې د خپله دننه په دولت کې د کار وړ خلک جذب کړي، د فنیم حرفوي زده کړو موضوع ده چې د کار او ټولنیز تولیدات لپاره ورته د زمینې او د فرصتونو برابر شوي دي.
د هلمند پر وروستي وضعیت هم راپور خپرو چې له څو ورځو په کې جګړې روان دي. په بهرنیو موضوعاتو کې په فرانسه کې د هغه چا پر هویت څېړنې روانې دي چې د یوه ښوونکي په وژنه تورن دی. د زهرو کاروان اونیز د پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 32 دقیقې دي. د خبرونې د سر مطلب راخلو، په کابل کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په دوام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې د ښار امنیتي مسؤلیت یې په خپله پر غاړه اخلي. شغلی صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پر غلو، مجرمانو او شکمارو به هیڅ زړه ونه سوځي. دیوی نادر دا موضوع تعقیب کړي. نور حال درکوي. دیو جانې، د شغلی صالح په څرګندونې کې نور مهم ټکي څه و؟
په پلازمینه کابل کې د جنایي جرمونو او د نامنیو زیاتېدو د افغانستان جمهور رئیس لومړی مرستیال دې تاړ کړی تر څو د دې ولایت د امنیت مسؤلیت په غاړه واخلي. د افغانستان جمهوري ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح تیره شپه ناوخته پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لارښوونه یې سر لننه د کابل امنیتي چارې په مستقیمه توګه د دوو اونیو لپاره په غاړه واخیستې. ښاغلی صالح لیکلي دی د خلکو د امنیت ساتلو لپاره د قانون عملي کولو په لاره کې هیڅ ډول مصلحت نه پیژني او په وینا یې قاموس کې د مجرمینو په وړاندې رحم شامل نه دی. د ارګ د لومړي مرستیال امرالله صالح د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد د دوشنبه په ورځ د رډو ته وویل د ترخګرو ډلو او ځینو کسانو په اړه د پام وړ اسناد راټول شوي او په وړاندې به جدي اقدامات وشي.
د دې مجرمینو او د دې جنایتکارو ډلو په اړه کافي شواهد او اسناد راټول شوي دي او لکه څنګه چې لومړی معاون صاحب هم ټینګار کړی دی، هیڅ ډول رحم او نرمښت به د مجرمینو او جنایتکارانو پر وړاندې مبارزه کې او تدابیر او اقداماتو کې نه ښودل کیږي. د کابل د امنیت د خوالی لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
ښاغلی مراد زیاته کړی چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره نوی تشکیل نه جوړوي، بلکې په امنیتي ځواکونو کې لشته ظرفیته به کار اخلي. په وروستیو کې په مرکز کابل کې د جنایي جرمونو کچه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. وسلوالې غلاوې، هدفي وژنې او په لارو کوڅو کې د خلکو لوټل د دې ښار د اوسېدونکو په وینا اوس په کابل ښار کې معمول ګرځېدلی دی. بلې صالح صاحب،
ډیره مننه. د ډیوی نادر په راپور کې مو ووردل چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت مستقیما پر خپله غاړه اخلي. ښاغلی صالح برای ناوخته پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې خلک دې ډاډه وي چې د غلو او باشانو قانون ماتونکو مجرمانو او د مځکو د غاصبانو لست مخکې تر مخکې جوړ شوی او دی پر چا زړه نه سوځي. د وروستۍ ورځې د کورنیو چارو وزارت هم هر ورځ د لسګونو هغو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې په وینا یې خلک لوټي او یا هم په نورو جرمونو کې ښکیل دي. پخوانی جنرال امرالله امان له کابله په مستقیم تماس کې را سره دی. امان صاحب، خبرونې ته شرق لست، تاسو څه فکر کوئ چې د امرالله صالح دا اقدام څومره کولی سي د کابل امنیتي وضعیت بدل کړي، البته د ده تجربې ته په پام سره چې په امنیتي برخه کې لري؟
مننه خپل احترامات او سلامونه تاسو او تاسو تخنیکي همکارانو ته او د ډېرې ښې رادیو درنو اورېدونکو ته هم وړاندې کوم. سیاته سلامت هم غواړم. په دې کې زه شک نه کړم واقعا د کابل د پایتخت د افغانستان د پایتخت وضعیت له لحاظه د امنیتي ډېر وران شوی ده. په کار خو دا و چې دلته مسلکي کسان کا استخدام شوي وو او دغه روابط په ضوابطو باندې تبدیل شوي وو، ضوابط د جی پی جی سی وو. زه فکر کوم چې دغه هدف پورې رسوایی نه پیدا کېدله. دلته وګورئ، تاسو یو وزیر د داخلي په راست د ټول امنیتي قواو کې کار کوي او بیا ورپسې یو قومندان د امنیت کار کوي او قومندان د فرپیل ته کار کوي، زوند 101 په نامه کار کوي. ضرورت دی یو معاون اول د رئیس جمهور ته یو خارګوټی ته وغه هم په دونه شدت باندې تعهد ورکول او صدا کیږي. در صورت چې دغه مجرمینو چیرې ثابت وي او در صورت چې لستونه هم ثابت وي، نو دا خو کېدل چې د وزارت داخلي لار نه او د خپل د امنیتي قواو له طرفه دا عملا او اقدام په باندې وسی ونی ولسی.
زیات وخت یادونه کیږي هغه کسان چې په دغه جنایي پیشو کې داخل دي، زورور کسان دي. ستاسو نظر څه دی چې دوی دقیقا څوک دي؟ اول دوی په وړاندې واقعا اقدام نکړي؟
دا زورور کسان هغه ډلو ډبلو ته مربوطیږي چې خداګا او نه خداګا په نظر کې بعضی خبرې نیول شوی نه نیول شوی. تا نه مونږ دغه عاشورا د ورځې نه دوه ورځې مخکې مونږ تقریبا په حدود د اضافه لزر یا 2000 میل سلال ته توضیح کړی دا چې دې سلال غیر نامشروع شکل باندې دلته استفاده تل کیږي. هغه سلاګانې چې مونږ په یو نامه په بل نامه له طرفه دولت توضیح شو، هغه تورې سلاګانې چې غیر قانوني په دغه خپل کورو کې دغه بعضی کسان لري زورمندان، او وی هم دغه سلاګان خپل د دې سلا د سوري لاندې یو قانوني بڼه ورته ورکوي. زه د دې تیاری او د دې وړاندیز ورته سوی ده در طرف د ولسمشر ماوی صاحب اول ته دا زه تاییدوم. اما دلته بعض نور درونی د اداري کم سکتور او کم نظام چې دلته ده، د نظام د کنټرول په خاطر باندې، د امر د تطبیق په خاطر باندې، اوس خپل وزیر د داخلي هم د کابینې یو عضو ده او د رئیس جمهور د لاسلان د کار کوي. دغه شدت ول هلته نه ورکوي. که موږ د خپل معاونین او بعضې ولایتو ته توظیفوو او دا کار کوي، پس دغه ماهیت د مسؤلین د سکتورو ښی چیرې ده؟ زه باورمند یم په دې باندې. هغه وهم چې د امرالله صالح معاون صاحب اول د ریاست جمهوري په 22 ورځو د وزارت داخلي کې په دغلته خبر کړی ده، فکر کوم چې دا به هماغه وهم باندې دغه کسان چې ثابت شوي ډېر به زر ونیسي. اما امیدوار یم چې بیا په روابطو باندې خوشي نیسي، لکه هغه کسان هم چې صالح صاحب نیولي وو چې بېرته خوشي سول او بیا بایومتریک سي وو، بیا په بایومتریک کې بیا ونیول سول. دې سره هغه قانوني برخورد
بله برخورد سي. امان صاحب، تر دې مخکې بخښنه غواړم، تر دې مخکې حکومت خبرداري ورکړی و چې د کابل په هر حوزه کې کومه جدي پیښه کیږي د حوزې مسؤلان به له دندو لرې کیږي. بیا وروسته د څلورو حوزو مسؤلان بدل را بدل سول. دغه هڅو ولې نتیجه ورنه کړه ستاسو په نظر؟
زه یو شی عرض کوم چې دغه آوازات کې چې څوک تعینېږي، که د قومندان د امنیت له طرفه تعین شي یا د وزیر صاحب له طرفه تعینېږي، نو قومندان د امنیت یا د خپل وزارت په مشوره باندې تعین شي. هغه کسان چې له بلې مرجع نه تعینېږي، د داخل د ارګ نه تعینېږي، د داخل د شورا د امنیت تعینېږي، یا خپل وزیر پې نه خبر، یا خپل قومندان د امنیت پې نه خبر، دغه یو نوع شکستګي هغه شیرازه د خپل ادارې یا د اصول د ادارې ماتېږي. فرضاً زه له طرفه د یو کس مقرریږم چې وزیر به باندې خبر نه ده، زه قطعا وزیر ته احترام نه لرم، وزیر ته امر هم نشم تطبیقولی. لپاره دې زه بل چا مقرر کړم. موږ هغه سلسلې مراتب اصل په نظر کې نه دي نیولي. موږ هغه خپل دفتر د ذاتي د افسر هم نه دي لیدلی چې دغه مسلک چی ده او د چیرته کار کړی ده. فقط ټول په روابطو باندې، په شناخت باندې تعین شوي. داسې کسان هم دي چې په زر د 50 کلو کې یوې رتبې ته ځان رسولی ده، په رشوت باندې، په شناخت باندې، اما هغه یو موقف نیولی ده. هغه تجربه دي نه لري موږ هغه متاسف یم په دې چې په غیر قانوني شکل باندې د جبري تقاوتو دغه مسله ما بین تنن راوستل چې د افغانستان وضعیت یو بحران خواته لیدل
همون
خپل امنیتي وضعیت د کابل په پایتخت
حکومت
ډیپلوماټیکي
کار ده بلې امن صاحب حکومت وخت نه وخت لولس نه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه کوي ولس څه کولای شي
ولس اڅه کولای شي د ولس ته صادقانه مراجعه وسی هیڅ امیر د اوزید ولس ته کومک نه دغه ته هیڅ کومندان پیغوخته نه نه کړي موږ چیرته موږ هغه پاسپورت امنیتی چې ورته وایو چې هغه موږ جوړ کوو موږ ته کمیټه جوړ کړل موږ ورته وړاندې زو کړل چې جمهوریت متاسف یم چې د هیڅ حاله تجربه نه کار نه خسته نه داخسته د حکومت ځوانو درسته د حکومت د ځوان سي ولې د تجربې سره د ځوان سي موږ د ځوانانو مخالفه نه یاستو اما متاسف یم چې هغه کاروژن کې خلک او مسلکی خلک کله چې دوی کنار ته لاړل او ځوانه ډله راځي کړه ایکاش ځوان دې وطن وي ایکاش ځوان وي چې هدا خپل د لاس کاله په خپل مسلک تیر کړي هغه مسلک یو اداري مسلکونه دي او یو امنیتی مسلکونه دي امنیتی مسلکونه ځانته صنف ده او اداري مسلکونه د لوجستیک مسلک د تخنیکی د کملا تخنیک مسلک هغه په جرمو نه پیږي یو تعریف د جرم نه لري نه پیږي چې موږ څونه و جرم لرو دلته متأسف هم دغه روابط ورک کی ضوابط په نظر کې ونی چې زه ګومان کوم چې هڅوک د سرکشي نيسته کوله ولې تطبیق د قانون شرط اول ده
ډیره مننه په خوانی جنرال امر الله امان و چې د ولسمشر د لمړي امراستي امر الله صالح پر سرګندونو یې را سره خبري کبلې شغلي سلی ویلي چې د څو اونۍ لپاره د کابل د امنیتی چارو مسولیت مستقیما پر خپل غاړه اخلي او د غرض پر مجرمانو هیڅ زړه نسوځي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
اقتصادي خبرونه له ناجي صفيصخه
د افغانستان د ترانسپورت سرپرست وزیر ډاډ ورکوي چې د سوداګرو او پانګوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي. قدرت الله زکی نن شنبه د ترانزیت او ترانسپورت ملي ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې په لویو لارو کې د غیر قانوني پیسې اخیستل او یو شمېر هیوادونو سره ګمرکي ستونزو په تړاو ورته د سوداګرو ګڼ شکایتونه رسیدلي دي. له بلې خوا یو شمېر سوداګرو او پانګوالو په دغه غونډه کې وویل چې د چابهار او لاجوردو لارې پرانیستل شوي خو تر اوسه په دې لاره کې سوداګریزې راکړې ورکړې نه دي شوي. دوی وایي سوداګریزې راکړه ورکړه ځکه نه ترسره کیږي چې افغان حکومت تر اوسه قانوني پړاوونه نه دي ترسره کړي. دا مهال د افغانستان 90% سوداګري زره کړه ورکړه او ترانزیت د ځمکې لاري کېږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي خی سکل به د جلغوزو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته وویل چې د دوی لومړنۍ څېړنې خی چې سکل به د جلغوزو په حاصلاتو کې دوه برابر زیاتوالی راشي. تیر کال د جلغوزو حاصلات 3 چنه وو. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ او ننګرهار له هغو ولایتونو دي چې پکې د جلغوزو ډیر حاصلات کیږي. د کرنې وزارت وایي د جلغوزو حاصلات ځکه زیات شوي چې د پروسس او بازار موندنې لپاره ډیر کار شوی. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دیو ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 55 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.15 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو نه ورید. د افغانستان مسایل تبیرته ورګورزو او سی وناړیواله موضوع راخلو. په فرانسې کې د هغه کس د هویت په اړه تحقیقات روان دي چې یو شونکې په دې خاطر وژلې چې د اسلام د ستر پیغمبر کاریکاتور یې شولې وو. د فرانسې ولسمشر دغه شونکې قاتل تروریست بللې. اسمت سروان او نور تفصیل.
د هغه فرانسوي شونکې چې په وروستي ورځو کې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور شولې وو د پاریس په لمنه کې لخپل شونځي دی باندې سر پرې کړل شو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ښکار د په وینا د اسلامي تروریستانو بریټ وباله. ماکرون شونځي ته نږدې په هغه ځای کې چې پر دغه شونکې حمله شوې وویل یو فرانسوی نن په دې خاطر وژل شوی چې زده کړې ورکول او د بیان ازادي شودله. پولیس وایي حمله کوونکی چې هویت یې نه دی څرګند شوی د دوی له لوري حق مهال وویشتل شو چې هڅه یې کوله وینیسي او وروسته یې د ټپونو په خاطر سا ورکړه. د لیمون ورځپاڼې د راپور لمخې د فرانسې د تروریستي ضد چارو څارنوالان وویل دوی دا پیشه په تروریستي او جنایي تنظیمونو پورې تړلی قتل بولي. لیمون په خپل راپور کې دا هم ویلي چې له وژل شوي کس سره د هغه د هویت یو سند موندل شوی چې د هغه پر اساس دغه مشکوک حمله کوونکی 18 کلن دی او په مسکو کې زیږیدلی. له سند ښکاري چې وژل شوی کس اصلا چچن دی، خو څېړونکي انتظار دی چې د دغه کس هویت په رسمي ډول څرګند شي. د پولیسو د یوې سرچینې په قول ویل شوي چې ښوونکي په ټولګي کې د اسلام د پیغمبر کاریکاتور ښودلی و چې ځینې مسلمانان دا د خپل پیغمبر بې حرمتي ګڼي. راپورونه وایي چې مشکوک حمله کوونکی د پیشې ځای ته نږدې له یوې چاړې سره لیدل شوی دی او کله چې پولیسو وپیژند د الله اکبر ناره یې وکړه. عدلي سرچینې وایي د یوه کم عمره کس په شمول څلور تنه نیول شوي. سرچینه وایي ټول کسان د دې برید په تړاو توقیف شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د طالبانو وروستي بریدونه غندلي او ویلي دي چې افغان پوځ یې کلکه دفاع کوي. هغه دا خبره پرون په یو ویډیو پیغام کې کړې او ویلي دي چې له ځانمنو او اړمنو خلکو سره به عاجل مرستې کیږي. په دې جګړه کې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې دا وښتو او د زرګونو نورو د بې ځایه کېدو خبر ورکول سوی. د ازادي راډیو له خبریال الیاس دایت څخه مې شېبه مخکې پوښتنه وکړه چې وروستۍ وضعیت څه دی.
د فعلن دپاره وضعیت د لشکرګاه ښار په شاوخوا سیمو کې په خاص ډول په لسمه او دریمه حوزه کې چې په غرب کې د ښار موقعیت لري، د بولان په سیمو کې موقعیت لري، ښه دی. جنګونه وجود نه لري. ولی خال فیرونه کېږي. عمر ځواک وایي چې دوی د بولان په مربوطاتو کې د بولان تر منډۍ وراخوا د جم د پوستې په مربوطاتو کې لږ پرمختګ کړی دی.
د ایسب ناڅاپه د دې جګړې د پایل علت څه ګڼل کیږي؟ خلک څه وایي؟
د جګړې ناڅاپي پیښېدلو علت لا هم معلوم نه دی، خو هغه منابع چې موږ سره په دې اړه معلومات شریکوي او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي چې دوی خپل هویت وشي. ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پلان درلود او حکومت هم خپلې ادارې په خاجو امنیتي نهادونو مرکز خبر کړی و چې یو پلان شته، خو دا چې ولې تدابیر ورته نه دي نیول سوي دا امکان لري پر اتلونکي کې معلومات په لاس راسي او د رسنیو سره شریک شي او حکومت په رسمي ډول په دې باندې څوي. خو سپیلن جګړه د شکرګا شهر تر څنډه رسیدلې دي او کله چې وسلوال حمله کوي یا حکومت عملیات پیل کوي د غټو وسلو د استعمال له امله په شهر کې خلک آرام نه وي او نارامه وي او وسوم خلک د وضعیت څخه یعنی ډاډمن نه دي. دوی وسوم په تشویش کې دي چې شهر ته به څه پیښیږي، خو حکومت د شهر د خوندیتوب ادعا وکړي.
چارواکي څه وایي چې په وروستیو جګړو کې څو کسان بې ځای سوي او د دوی لپاره څه ترتیبات نیول سوي دي؟
چارواکي وایي چې خاطر د ماجلون د سرچ د اتزر په شاوخوا کې کورنۍ بې ځای سوي دي. ولې د مرستندوی د روسره د دوی حلیزلې شروع دي تر څو د کورنۍ سروي کې د سره او بیا ورته مرستې جلب کړي، خو تر اوسه پورې ډیرو کورنۍ په ساته مرسته نه ده سوي. یوازې نن د پیښ وړاندې مبارزې ریاست او د ماجلون د سرچ څو کورنۍ تمرسته ورکوي چې شمیر تر اوسه رسنیو سره نه دي شریک کړي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له تاسو مننه چې د هلمند د وروستي وضعیت په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم ناجیه صفی د کابل چاپ ورځپاڼه ته کتنه کوي.
مسیر ورځپاڼې په کابل او نورو ولایتونو کې د وسلوالو غلاو او جنایي جرمونو په تړاو لیکلي چې دغو غلاو په ډېرېدو سره د حکومت امنیتي ادارې کمزورې او پلانونه یې ناکامه دي. د ورځپاڼې په وینا کې امنیتي ادارې په خپلو چارو کې رښتینې او ژمنې واوسي، نو په هیواد کې د هر ډول جنایت د مخنیوي امکان شته دی. ورځپاڼې د امنیتي تړون تر عنوان لاندې لیکلي چې په نړۍ کې دا یوه ناکامه تجربه ده چې په افغانستان کې به هم د خپل سره یو سبب شي. لیکوال همدارنګه لیکلي چې په امنیتي ادارو کې خلات روان دی او په وینا چې چارواکي د پلانونو په طرح کولو کې ناکام دي، د مجرمینو په وړاندې جدي اقدام نشي کوي او هر څه د دې لامل شوی چې ناامنۍ پراخ شي. دنیا ورسپانې پوښتنه کړې چې آیا د هیواد لپاره جګړه مهمه ده او که سوله. ورسپانې لیکلي که چیرته جګړه مهمه وي بیا نو د سولې د خبرو پیل کول هیڅ منطق نه لري، خو په وینا یې که چیرې دواړو لورو درک کړي وي چې جګړه له دربدرۍ او بېوزلۍ پرته بل څه نه شي راوړلی، باید سوله وکړي. لیکوال لیکي دا مهال د هیواد په بېلابېلو برخو کې د جګړو له امله زرګونه کورنۍ د غم په ټغر ناستې دي. دنیا ورسپانې ټینګار کړی اړینه ده چې دواړه خواوې لومړی د سولې خبرو ته ژمنتیا وښي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د هلمند برید ته په اشاره لیکلي چې دا جګړه د پاکستان لخوا رهبري کیږي. د سرمقال لیکونکي په وینا په داسې حال کې چې طالبان نشي ویلی چې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور شته، خو په وینا یې پر هلمند د پاکستاني ملیشو دا یرغل څه نوې خبره نه ده، بلکې په وینا یې آن په شمال په ځانګړې توګه په کندوز کې هم پاکستاني ملیشو بریدونو ته زور ورکړی. ورسپانې ادعا کوي په قطر کې ناست طالب مرکچیان هم د پاکستان له مشورې او اجازې پرته هیڅ تصمیم نشي نیولی. ورسپانې د قطر مذاکراتو ته اشاره کړې چې په قطر کې د سولې لپاره حاضر شوي طالبان هیڅ صلاحیت نه لري او برعکس د تمې پر خلاف په افغانستان کې د پردۍ جګړې او د پاکستان یرغل ته زور ورکړی.
په څو شیبو کې د راپور خپرو چې نن د بېوزلۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. خو تر هغه مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین وایي له کرسمس وروسته د 2021 میلادي کال په لومړیو کې به هم تر 2500 زیات امریکایي پوځیان په افغانستان کې دیروي. دی وایي چې ولسمشر شام غواړي ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. نور له اسمت سروان.
د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وایي تر کرسمس یا د دسمبر تر 15 پورې له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ترامپ ټویټ یو پوځي حکم نه بلکې یو آرزو وه، او د دا پلان بیا تایید کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر صفر نه بلکې 2500 ته راکم شي. رابرټ اوبراین وایي دا به ډیره شوکه تر کرسمس پورې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته راستنېدای شوی. اوبراین دا خبره وروسته لدې وکړه چې ټرمپ په وروستۍ یوه اونۍ کې دوه ځلې وویل تر کرسمس پورې به له افغانستان امریکایي پوځیان ووزي. د سی این بی سی د راپور له مخې اوبراین وویل ټرمپ پنټاګون ته امر کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رالش کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم امریکایي پوځیان باید د 2021 تر مې میاشتې پورې له افغانستانه ووزي. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاحکار شاغلی اوبراین وویل په نهایت کې افغانستان باید د افغانانو له لورې اداره شي او افغانان باید سره یو لاس شي او د خپل افغانستان لپاره یو حل لار ومومي. اوبراین زیاته کړه چې د ولسمشر امر به په ځای کړي ځکه چې د ټولو قواوو عمومي قومندان دی او له دې موضوع دفاع وزیر مارک اسپر هم پوره خبر دی. اوبراین وایي له مهالویش سره سم له افغانستانه ځواکونه ایستل شوي دي، خو امریکا افغانستان ته د ناټو له نورو غړیو سره یو ځای ځواکونه لیږلي او له هغو سره به په همغږۍ خپل ځواکونه باسي. د امریکا د دفاع وزارت د راپورونو له مخې د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې امریکا 1.3 میلیارد ډالر لګولي، خو په مجموع کې د افغانستان، عراق او سوریې جګړې امریکا ته په 1.5 تریلیون میلیارد ډالر تمام شوي دي.
نن د اکتوبر 10 د بېوزلۍ د کمولو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. حکومت وایي په افغانستان کې 45% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. تفصیل له خان محمد سین.
بخدا اسم مجبوری آمده مست نداری بیچارگی آمده
ده سلور اولادون و مور دیرش کلان زبایده ده اقتصادی ستونزه ده حواره یو ده دوره پیدا کولو په خاطر سوال تا عرا شوه ده. زبایده چه میره موچی ده وای په سوال شرمیگی، خو اولادونو تا ده دوره پیدا کولو لپاره دغه کار کبی.
ما اسم مجبوری آمدیم بخدا از ده چستم ده خیمه افتیدیم بخدا می شرمم تککایم نیچوب داره نیروغن نیار.
زبیده له حکومت غواړي چې د خلکو اقتصادي ستونزو ته رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو سازمان د اکتوبر 10 د بېوزلۍ د لمنځه وړلو په نوم نومولې ده. مخکې له دې نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي چې کووید-19 به په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه په شدت سره لوړه کړي. دغه بانک وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 45.5 نه 2.2 سلنې ته لوړه شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو پراختیایي اداره بیا په روانه لمریزه میاشت کې په خپل یو راپور کې وایي چې د کووید 19 له امله 83% افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس و ګریوان دي او د بېوزلۍ کچه هم 10% لوړه شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د افغانستان خلک په ورځ کې له $2 نه د لږو عوایدو په لرلو سره د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. ورته وخت کې د افغانستان د مرکزي احصایې د شمیرو له مخې د دې هیواد 45% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې اوسېدل، خو د کرونا ویروس د خپرېدو له امله د قرنطین موده لامل شوه چې دغه شمېره 15 ته لوړه شي. د افغانستان د اقتصاد د وزارت ویان صبور نریمان وای دغه وزارت د نورو ارګانونو په همکارۍ د بېوزلۍ د کمولو لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي دي.
د اقتصاد وزارت د خپلو وړاندیزونو یوه بسته اړوندو ارګانونو ته وړاندې کړې چې له مخې یو لړ کارونه ترسره شي. څو وکړی شو کسبګر او هغه کسان چې ډیر لږ عاید لري د دغې مرستو تر پوښښ لاندې راشي.
د ښاغلي نریمان په خبره دغه وزارت د بېوزلۍ د کمولو لپاره اوږدمهاله پروګرامونه ترتیب کړي چې په پلي کېدو به د بېوزلۍ کچه ټیټه شي.
د خان محمد سیند راپور مو واورید. د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خبرونې پاتې برخه جوړوي، خو تر هغه مخکې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورئ.
افغان چارواکي د هلمند په خوشکابه سیمه او د لشکرګاه کندهار لوی لار کې تیر شپه د هوایي بمباریو خبر ورکوي، خو د تلفاتو په اړه یې څه نه دی ویلي. بلورته د هلمند والي وین عمر ځواک وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او له لویو او کوچنیو لارو ماینونه پاکوي. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عامر سمونیار جمال الدین د خپلو دوو نورو ملګرو سره د یوې ماین په چاودنه کې نن ووژل سو. د پروان امنیه قمندانۍ وایي چې دا پېښه د سالنګ ولسوالۍ په للمی سبزک سیمه کې سوې ده. د افغان انجلی شربتګلی عکس د پولند په یوه بولۍ کې په ډېره لوړه بیه وپلورل سو او ریکارډ یې جوړ کړ. د بولۍ جوړولو پولنډي کمپنۍ د جمعې پر ورځ راپور ورکړی چې د سټیف مکری په لاس اخیستل سوی دغه عکس په څه باندې $10,000 پلورل سوی دی. بولۍ د پنجشنبې په ورځ وسوه. د شربتګلی عکس په 1950 کال کې د پېښور د کډوالو په یوه کمپ کې امریکایي عکاس اخیستی و او د نېشنل جیوګرافیک مجلې په پشتۍ خپور سو. په فرانسې کې هغه کس د پولیسو په ډزو ووژل سو چې ویل کېږي د پاریس په څنډه کې د یوه ښوونکي سر پرې کړی. د فرانسې پولیسو یو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دې ښوونکي ووژل یوه تروریستي پېښه بللې ده. د دې قتل په تړاو تر اوسه 9 کسان نیول سوي دي. او د آذربایجان په دوهم لوی ښار ګنجا کې د توغندیو د برید لامل ډیر لستون ووژل سوي او تر 500 ډیر ټپیان سوي دي. دا شمیرې د دې هیواد د بیړنیو حالاتو وزارت ورکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوورېدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافي همت د زهرو کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې به دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په تخار ولایت کې نږدې 1.5 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د میزان د میاشتې پر 22 نیټه د تخار ولایت د روستاق ولسوالۍ په خانقا سیمه کې 9.5 کیلوګرامه هیروین هغه مهال ونیول شول چې د بدخشان له شهر بزرګ ولسوالۍ څخه په یو موټر کې وړل کېدل. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې د دې موادو د قاچاقو په تورې د موټر چلونکي په ګډون دوه کسان هم نیولې دي. د کابل پولیسو د 40 کیلوګرامو 400 د قاچاقو مخه ونیوه. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فرامر فردوس ازادۍ راډیو ویل د خیرخانی کوتل په سیمه کې 40 کیلوګرامه 400 هغه مهال ونیول چې د هیواد له شمال څخه په یو موټر کې کابل ته قاچاق کول. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکي نیول شوی او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته معرفي شوی دی. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو 50 قاچاق کوونکي په جزا بندو محکوم کړل. له نشه موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موحد د میزان د میاشتې پر درویشته منیټه آزادې رډیو ته ویل د نشه موادو د درې دیرش قضیو په تړاو 50 خچخ کونکي نیولې چې د ابتدایه او استیناف محکمو لخوا له دوو څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په بند باندې محکوم شوي دي. له دې قچخ کونکو سره څه د پاسه 15 کیلوګرامه هیروین، شپږتیا کیلوګرامه مورفین، 158 کیلوګرامه تریاک، څه د پاسه یو ټن بانګي او 180 کیلوګرامه چارس هم نیول شوی دی. د یادونې وړ ده چې امنیتي ادارو په تیره یوه اونۍ کې د نشه یي موادو 28 تورن کسان نیولې او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته یې معرفي کړې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په دوو ولایتونو کې څلور قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په غزنی ولایت کې درې قاچاق کوونکي له 15 کیلوګرامو ښیښې سره نیولې دي. په دوهمه پیښه کې پولیسو په فاریاب ولایت کې یو قاچاق کوونکی نیولې چې غوښتل یو کیلوګرام هیروین په خپل خېټه کې د میمنی ښار ته قاچاق کړي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشي موادو قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده.
همثال قضایی که مرکز عدلی و قضایی از ارگانهای کشفی و بویژه پلیس نوادار مواد مخدر دستگیر کرده، هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی نظر به سال گذشته تفاوت خواهد دارد.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې ملګري ملتونه وایي په نړۍ کې له هرو درې معتادونو څخه یوه یې ښځه ده.
زه لا وړه وم چې پلار مې په فراه ولایت کې په ملي پوست کې د وظیفې پر مهال ووژل شو. ما لغما نشو ته مخه کړه او لګلګ تاریخ می خوړل.
د نو نشي موادو رواجولو په اړه د ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه لرو.
ساقي خانه غیر قانوني فعالیت دی چې قاچاقبران دا کار کوي او متاسفانه دا ورځ په ورځ په افغانستان رایج کیږي.
د شیخان په نوم یې معتاد وایي چې پلار یې له ماشومانو سره یو ځای له کوره شړلې دي.
واده مې په میندابه کړی، 2 لکه افغانۍ مې جوړ کړي دي، خو موږ په داسې بادامادۍ راواوښتلو چې اوس د کار نه ومنور.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
دې بدمرغه پولیس خو زموږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګ یې بده کړه.
ته دا پولیس پېژنې؟
هو قمانده زه پېژنم.
ښه، اوس داسې وکړه چې څو پولیس درسره بوزه، دا پولیس ونیسه او امنیت قمانداني ته راوله.
اوس خبرونه د نشي موادو د قاچاقو د شبکو په موضوع باندې پیل کوو. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې پخوا به د نشي موادو قاچاقونکو په انفرادي ډول نشي مواد قاچاق کول، خو اوس یې د قاچاقو لپاره پراخ شبکې جوړې کړې دي. له نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران د نشي موادو تازه کاروبار ته په اشاره سره د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د افغانستان پولیس مجهز او ظرفیت یې لوړ کړي چې د نشي موادو له شبکو سره مبارزه وکولای شي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ځانګړي څارنوالۍ لخوا د نشه یي موادو د شیو څېړنې ښیي چې د نشه یي موادو له قاچاقونکو څخه یوازې سخت کال د سنبلې په میاشت کې څه د پاسه 216 کیلوګرامه هیروین، څه د پاسه 512 کیلوګرامه ښیښه، 208 کیلوګرامه تریاک، 2280 کیلوګرامه چرس او نږدې 25 کیلوګرامه نشه یي ګولې نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل دا نیول شوي نشه یي مواد ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د نشه یي موادو د قاچاقو لارې چارې تغیر شوي او قاچاقونکي غواړي چې تر دې وروسته د پراخو شبکو په مرسته تر پخوا ډیر نشه یي مواد قاچاق کړي.
همثال قضایی که مرکز عدلی
سکل چی ده کشفی ارگانونو او نشهی موادو سره ده مبارزی پولیس و عدلی او قضایی مرکز تکومی قضیه رسیدلی. ده نشهی موادو قاچاق ده تیرو کلونو پرتلا دیر بدل شویدهی. توپیر داده چی سکل ده نشهی موادو ستر کاروانونو لأصلی عاملینو او سترو شبکو سره یوزاین ول شویدی. زکا مگ ده دوسیو ده چرلو پر محال توران کسان چارلی چی ده چارنی مگ ده دوی ده نیولو لار پلاس را کرده.
د روان میلادي کال لپایل څخه بیا تر اوسه پوري په پرلپسې ډول ننګرهار د هغو ولایتونو د لیست په سر کې راځي چې د نشه یي موادو ډېری پیښې لري. په دې لیست کې کابل هغه ولایت ښودل شوی چې د نشه یي موادو ډېری پیښې پکې ثبت شوي دي. دې څېړنو ته په پام سره د نشه یي موادو قاچاقونکو اوس منظمې شبکې جوړې کړې چې د افغانستان له شمال او جنوبي سیمو څخه ختیځ ته بیلابیل نشه یي مواد قاچاق کړي. تر دې وروسته دا نشه یي مواد د افغانستان له ختیځو ولایتونو څخه د بهرنیو مافیایي ډلو په مرسته نړیوالو بازارونو ته وړل کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګر عباس فراسو وایي د نشه یي موادو قاچاق ورځ په ورځ یو نوی اړخ پیدا کوي، ځکه نو افغانستان له دې موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې تجربو او مرستې ته اړتیا لري.
در این زمینه میتونه که قوت‌های
نړیوال اداری کولای شي چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي، ځکه چې افغانستان اوس هم له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې کمزوری دی او زموږ پولیس د نشه یي موادو د کشف په برخه کې کافي تخصص او تجربه نه لري. باید دوی په دې برخه کې وروزل شي.
در این زمینه آموزش‌های لازم دوی بنه.
په اروپا او ځینو افریقایي هیوادونو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارو وروستي راپورونه ښیي چې د افغانستان نشه یي موادو د دې هیواد بازارونه نیولي او دې بازارونو ته د نشه یي موادو په رسولو کې پاکستان اساسي ونډه لري.
محمد ایاز تنکوچ په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاق د لا پراختیا په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د نو اوریدونکو اوس د معتادو میرمنو حال درکوو. په نړۍ کې له هرو درې معتادینو څخه یوه یې ښځه ده. په نړۍ کې د ښځینه معتادینو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هرو درې معتادینو څخه یوه یې ښځه ده او له هر پنځو ښځو څخه یوازې یوه درملنې ته لاسرسی لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي مرکزونو د اټکل له مخې وایي چې د افغانستان معتادینو په سلو کې 8 میرمنې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
زمینه خلاص او دو کد مزون چې خود نم سرپرست خانه داشت نگه برادر کلان هم ندارم یک برادر
دارم. دا دای کندی ولایت و سیدون که خدیجی لیدی عملا نشو تمخ کرد چی دا پلار دمرینی غم هیر کری و خبرانه و چی نشه بای غم هیر نکری بلکه نور غمونه بای هم پرو گوور بار کری او لکورانه سر یوزای بای دا پلارانی وطن پری خودلو تا ار بسی. خدیجه وای چې دوی په دایکونډي کې خپل کور او ځمکه خرڅ کړه او په هغو پیسو یې نشه یي مواد رانیول. وروسته دې ته اړ شول چې د علاج لپاره کابل ته راشي.
زه لا وړه وم چې پلار مې په فراه ولایت کې په ملي پوست کې د وظیفې پر مهال ووژل شو. ما له غمه نشو ته مخه کړه او لږ لږ تاریاک مې خوړل، خو خبره نه وم چې زه به معتاده شمه. په دایکونډي کې مو ځمکې خرڅې کړې. وروسته مې پام شو چې که نشو ته همداسې دوام ورکړم نو یوه ورځ به مې عزت له خطر سره مخ شي او وږي به پاتې شو، ځکه مې پرېکړه وکړه چې په روغتون کې ځان بسترې کړم او نشا پریکتم.
د معتادو ښځو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د ښځینه معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډېریږي. دا څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هر یو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده او له هرو پنځو معتادو ښځو څخه یوازې یوه یې د احتیاط پرېښودلو په برخه کې روغتیایي مرکزونو او روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی لري. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې په افغانستان کې د نارینهو په پرتله لږې معتادې ښځې د درملنې مرکزونو ته مراجعه کوي.
تخمینه که شده از 100 معتاد
در کل مخی پا افغانستان که لسلو معتادینو چخه چلویختی خزی او ماشومان دی چه لهمدی چلویختو فیصدو چخه او دیرچ فیصد خزی او دری فیصد ماشومان دی. زموږ د معلوماتو لمخی لهرو دریو معتادینو چخه یوی خزه ده. په نړۍ کې لهرو او معتادینو چخه چې درملنی مرکزونو دزی دوی خزی او پاتې 15 ناری نه دی. په افغانستان کې لهرو او مراجعینو چخه یوی خزه ده. د دې لامل دا دی چې موږ په افغانستان کې د معتادو خزو د درملنې لږ مرکزونه لرو.
د افغانستان په هغه ناامنو سیمو کې چې د نشه یي بوټو کښت، تولید او استعمال ډیر دی، هلته د معتادو ښځو شمیر هم ډیر دی، ځکه د عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي ګروپونه دې ناامنو سیمو ته نشي ورتلی او په دې سیمو کې د معتادینو د درملنې مرکزونه هم نشته. په دې اړه د معتادینو د درملنې د یو نا دولتي روغتون مسؤوله ډاکټره خالده وایي چې ځینې کورنۍ دا کار پیغور بولي چې خپلې معتادې ښځې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورولي.
خانمای خدا به تداوی نمیمانند، فکر میکنند که خانم
دیره خلق خپلو خزو تا در درملنی اجازه نور کبی، دوی فکر کوي چې که ښځې د درملنې مرکزونو ته لاړې شي خلک به خبر شي چې دا ښځه نشه کوي. بله ستونزه دا ده چې ځینې خلک د نشه یي موادو د زیانونو په اړه کافي معلومات نه لري. بل دا چې خلک بې وزله دي، دوی نشي کولی چې له لرې سیمو څخه د درملنې مرکزونو ته لاړ شي. د معتادو ښځو د درملنې په وړاندې بل خنډ دا دی چې د ځینو ښځو مېړونه معتادین دي، هغوی نه غواړي چې د ښځو درملنه یې وشي.
د ښځو د احتیاط یو لامل د مېړون لخوا نشو ته د خپلو ښځو هڅول او یا دا چې د کورنۍ یو غړی په کور کې نشه کوي، د کورنۍ ښځې او ماشومان په ناخبرۍ کې ورسره معتاد کېږي.
درنو اورېدونکو، مسکا هوتکو چې د معتادو مېرمنو په اړه راپور اوراوه.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کېږي د هغې په اړه وان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونه څه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې دولت پاتې راغلی ده.
د هلمند جنګ، یعنې د موادو مخدر جنګ،
د مشهد بدین سره د تریاکو د کښ تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاقبر دي، هلته غټې کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته نو نشي موادو د رواجولو موضوع ترازو. د امی روغتیا وزارت معتادینو د ډیروالي یو لامل ساقخانو موجودیت بولی. د وزارت وایي ساقخانې د معتادینو ترڅنګ روغ ځوانان هم نشو ته هڅوي. دا چې معتادین ولې ساقخانو ته ځي، په ساقخانو کې څه ډول نشي مواد خرڅیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د امیر روغتیا وزارت د نشي مواد غوښتنې کمولو ریاست د تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د شلټر او ساقخانو ترمنځ توپیر څه دی.
شلتر یا پناهگاه چې موږ وایو، دا یو قانوني فعالیت دی چې یو تسهیلي سي دی په سطح د عامه روغتیا. موږ شلترونه لرو چې هلته خدمات اجتماعي او خدمات سي هلته عرضه کېږي. مراجعین راځي، دوی ته موږ مشوره ورکوو، مشورت ورکوو چې دا مواد ترک وکړي او بالاخره جامعه ته مدغم بشي او مشکلات حل شي. ولی ساقی خانه غیر قانونی فعالیت دی چې قاچاقبران دا کار کوي او متاسفانه دا ورځ په ورځ په افغانستان رایج کیږي. بعضی ساقی خانه دی چې دا یو محل په کرایه نیسي، یو شخصي محل دی، هلته بعض مسئولین ته باج ورکوي، راحت مواد مخدر مراجعین ته خرڅوي. دوی جواز هم نه لري و غیر قانونی فعالیت و نوی مواد عمل تخرسی، یعنی نه مصنوعی مواد ترویجوی خلکو ده پاره.
ساقخانو ته د معتادینو د تلو اساسی عوامل څه دي؟
اکثر خلک په دې خاطر چې محل مسمون دی، هلته دا پراحت د پاسان مراجعین کولی شي چې خپل مواد مصرف وکړي. هغه کسان چې یونه که اقتصاد ورده پورته دی، دوی زی پساق خانه او مواد هلته استفاده کوي. راست تر ماشام هلته مواد خرسه دوی ده پاره.
کیدای سی سی معتادین په ساقخانو کې له ډول ډول خطرونو سره مخ سي، یا نورو خلکو ته ستونزې پیښې کړي، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
زموږ نگرانی او زموږ تشویش دا دی چې نوي مواد په ساقخانه زیاتر ترویج کیږي، خصوصا تابلیت کا، امفیتامین او ترامادول او بعضی نوي مواد چې اوس رایج شوی ده. زموږ اغلوی نگرانی دا دی چې ورځ په ورځ لاسرسی د مواد خلکو د پاره دیریږي.
ایا ستاسو صحي مرکزونو ته داسې کسان هم راغلي دي چې هغوی په ساقخانو کې معتاد شوي؟
موږ دوه درې رقم ساقی خانه لرو. یو ساقی خانه دی چې هلته یوازې سګرټ، تباکو او چلم چې نوی مواد چې دی د میوی مزی چې لري قلیون په نامه چې دی دادی او ورسره چرس و داشیان هم خرسیش. دا ساقی خانه چې دی در رستوران په نامه دا اجازه نامه هم لري. بعضی ساقی خانه دی چه مکمل دا مواد مخدر لکه تریاک و ایراین و امفیتامین و داشن خرزه، دوی هیچ قانونی فعالیت یا اجازه نامه نداره. خلق زوانان تشویقی جی چه ورسه دلتا یا استاسات تیری جی زوانان دی یا گردمایی لری دلتا زی ورست استه بین قدم پا قدم پا قبل ساقی خانه تزی یا پا مواد مخدر متعدیش. زموږ کنوانسیون هم دا وایي، قانون اساسي هم دا وایي، قانون مبارزه له مواد مخدر هم دا هدایت یا حکم دی چې باید لاسرسی بند سی او کنټرول سی. او یو عامل د احتیاط هم آسان لاسرسی دی چې خلک په آسان ډول لاسرسی لري مواد مخدر ته. او یو عامل داده ساقیقانی او ساقیان چې مواد مخدر په پرچون ډول خرڅوي.
په افغانستان کې ډیری معتادین تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. ساقی خانی څومره دی سبب کیږي چې دوی بیرته دی نشو خواته ولاړ شي؟
هم د احتیاط پر عمل، هم د برگشت عمل د ساقی خانی او ساقیان دی. زموږ سرویګان او زموږ مطالعات او زموږ گزارشات هم دا شی چې تر هغه وخت چې آسان د لاسرسی او ارزان مواد خلکو ته ارزشی، زموږ اهداف نه پوره کیږي. او تر هغه وخت چې دا ساقی خانه او ساقی وي، هم برگشتش ته نوی قضا دی چې په دې کاروان اضافه کیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر 2129 مزنی سپو خبريږي. او اوس ته خاطره واردی. د کابل ولایت 15 کلن شیرخان وایي چې تر اتیاد مخکې د کبار کاروبار کاوه او هر ورځ 3000 افغانۍ ګټه واټه درلوده، خو کله چې په نشو اخته سو کاروبار ځنې پاتې سو او له همدې امله پلار له خپلو ماشومانو سره یو ځای له کوره وشاړه. دا چې شیرخان د نشو له امله 1900 سره مخ سوی دي، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
د نشه مخکې پاکستان کې وو، هلته مې کبار دکان لرو، د ورځې به مې 1500 کالداري ګټلې په چوکۍ ناست. دلته چې راغلو بس بیکاري را باندې زور شو، همدغسې یو چرس مواد داسې یو کلیوال را سره روغ شو، په دغو شیشه یې را واړولو. ما ته ویلي دی کې داسې خدای بې ادبي دی ډېره ما پي، دا وایي د مردۍ ته ښه دي او دې ته ښه دي. خو چې ما ووهله اوله ورځ ډېر یو بل رقم خوند یې وډېر وغه یې و، ورځ په ورځ پې پوهېدلم چې په ځای ابتیا کېږو، هډوکی هم ختمېږي او نورې پی اعصاب هم را خراب کړي. کور کې بره ورځ جنګ و، دا وی به وی د پلار د مور سره تاسو کوم خپه دي چې د دروغ وای په خدای دې راځي کې چې وښه په خو کې به ورته ورزیږم. اتیا د کاکا زمون لرو وغه ټول راس کړو سن افراد کو د جمعات مولا می د سی و کنه ما ته بل تزما چړی. خو په اخره کې د ذکرم چې به بیخي به جمعات هم راځه، خو وای غلی نه که برابر مثال او ټول دغه عمل د وجه د کار روزګار یې وښ کړم. دلته دې قانی لرو د باغ لرو شپږ سوه تاک لرو څلوېښت جری په ځمکه لرو دي پاس پورې باریکاو نه پاس سبای به چې دغه راجیک شومه لکه یک وظیفه خو نیسي دغسې به موږ نیشي پسې تللو. زما پلار مایي په دلته د میبونې میاشت به اخته 2500 به چې راوړې ما ته به یې راخطر کړي چې زوی د استا دي. خو اخر زه دې ته راغلم چې زما باندې مور و پلار رونه قوم خبیر خبر شي چې دا سړی خو عملي ده. شپې به مثال 12 هم راتلم، 1 به هم راتلم، 2 به هم راتلم، شیشه چې ده دا خوب نه لري که نن دی وله سبا دغه وخته پورې خوب نه شي کوی. پلار مور را باندې پیسې قطع کړې، نو دې ته مجبوره شوم چې زه د کور نه غرا وکړم. مردي چې ډرام مې خرڅ کړی، غنم مې خرڅ کړي، واده مې په مینتابه کړی، 200,000 افغانۍ مې پور کړي دي. خو موږ په داسې بادامادۍ را واوښتلو چې اوس د کار نه ومه. نور تک زیړې واړولم په کور کې به راته ویلې زیړې، ما به نه ویل چې زه دا عمل کوم. اوله کې داسې اعتبار و چې ځای به نه پیدا کوه چې زه به یې کینولم. خو چې په دې عمل زخته شوم، ما نه خور ورور ماما او دغه اوس مې بغیر د یو خسرګنۍ نه ده چې را سره کومک یې کوه، نور هیڅوک هم لاس را سره نه کوه، نه ورور کوه نه پلار کوه. چې وبیلیدم راسکه خپل ځان به پټاوه، په منلس کې نه پرېښودم سا په خبر در کوم. او هغه نه مخکې به که به کوژده ورته کوله، که به واده وه، که به هر شی و، زه به پکې حاضر وم. بعد خاطره مې دغه ده چې دغه سبایي کې په چین ناست وم او پلار مور مې د دې کوټه کې به موږ چای څښو، ګډ به په یو دسترخوان ناست وم او زه خپله کوټه کې پروت وم. ته چې لورګان مې راغی، وایي بابا مې وایي چې زه چای نشته کنه، او زه بارې کوي چې زه ورغم علي ورې، وایي ته پوډري دا بچان دي نور موږ سره نه ساتو. زه پیالې مغز مې د بچانو ډکې پاتې شولې، نهار مې بوتله خسر کړه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو قمندان سترخان په خپل شوبه کې ټلویزیون ګوري چې په دې وخت کې د پولیسو په اړه یو راپور خپریږي. سترخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د خپل یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې اکبر ولې نیول کیږي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف، دا خو بیا پولیس راغلل. یاره، یو خو د پولیسو له لاسه یو ځای مرم نه یو، بیا به مې څومره وډبه وي او څومره کنځلې به راته وکړي. هر ځای چې لاړ شو دوی راپسې دي.
پوډري، چیرې ځې؟ ودرېږه
یاره. لالا یاره، که ښه کوي تخته.
پوډري، تا ته وایم ودرېږه.
قومندان صاحب،
ستا څه خیال و چې ته به له پولیسو څخه ځان پټ کې؟
موږ به قومندان له وهی مې وایې څه ګناه مې کړې ده؟
دغه دې ګناه ده چې پوډري یې.
زه خو عملي یم. عملي خو ناروغ وي، ته مې وهی ولې؟
ته ناروغ نه یې، پوډري یې. پوډري
ولې یم؟ پوډري انسان نه وي.
نو ستا څه خیال دی چې په غاړه کې دې ګلان در واچوم؟
خوشي مې کنګالي دې رانڅیرې کړه.
ځه ورک شه په دا مردار مخ او خیرنه کالي.
قومندان صاحب، صبر راته ووایه، ته زما نه څه غواړې؟
زه ستا نه انسانیت غواړم.
نو ولې؟ زه اوس انسان نه یم.
که ته انسان وای پوډر به دې نه وهل.
نو اوس خو په دې ناروغۍ اخته شوی یم. څومره سره سره وکړه چې له دې بلا نه خلاص شم؟
اول به دې دا زهر نه خوړل.
اوس راته ووایه چې ستا مطلب څه دی، زه څه وکړم؟
زما سره راځه.
نه دی، درسره ځمه.
درځه، مخکې شه.
قومندان صاحب، ته ما چیرې بیایې؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
څه؟ د حیواناتو شفاخانې ته؟
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
ما خدایه، اوس مو په انسانانو کې هم نه شمېري. شفاخانې ته خو زه خپله درسره ځمه، وهم او کنځل نه څه ضرورت دی.
بس دی، ډېرې خبرې مه کوه، موټر ته درخیژه.
خیر دی قومندان صاحب، ته زموږ سره دغه بند چلند کوه. موږ کنځور نه لرو، نوکر خدای خو لرو. خدای به زموږ کنځات خامخا درڅخه واخلي.
متادینو سره بد چلند.
جمیل خانه، ته دا تلویزیون آواز لږ جکه چې زموږ د پولیسو په باره کې راپور دی.
برګو سترګو قومندان صاحب، ها دا دی آواز لږ جکه.
دغه ډول څو پیښې لیدلې دي. نن پولیسو له بازار او پارکونو څخه معتادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته یې وړل. ځینو پولیسو د معتادینو راټولولو پر وخت هغوی وهلي او کنځلې هم ورته کړي دي.
زما سره راځه.
نه دی، درسره ځمه.
درځه، مخکې شه.
قومندان صاحب، ته ما چیرې بیایې؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
څه؟ د حیواناتو شفاخانې ته؟
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
ما خدایه، اوس مو په انسانانو کې هم نه شمېري.
د دې غیر انساني چلند په اړه د بشري حقونو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کاري غیر قانوني او د بشري حقونو څخه سرغړاوی بللی دی. حقوقي کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقونو تر پښو لاندې کول دي، ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي. له بلې خوا، د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري.
اوف، دا څومره بدکار شوی دی. دې بدمرغه پولیس خو زموږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګ یې بده کړه.
موږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی. خدمتګار نو داسې
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو قومندان صاحب، پیژنم یې.
سنو میگه پا کم عوضه که ده؟
زمان نوم ندهسته خود دوگم را خبری ما چه پشپگم عوضه که وظیفه اجرا کوی او لرنگ پیشنم
خشپگم عوضه ها؟
بله سه پشپگم عوضه که
خواست داسته او که چه سو پولیس در سر بوزه
خواسته
شپگم اوزیه تولار شه دا پولیس و نیسه امنی قماندانه تیراوالا چه سرانواله تی معرفی کو
پا دوار استرگو قماندان سه
دازادی رادیو در نو آوریدون کو دا دی اونی دا زهر کاروان خپروانه پر همجه زای پای تورسیده تر بلی خپروانه پوری مو پر لی امهربان خدای سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
د لشکرګاشر او جنونور ورته
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وایي
په بل په چیراګام او اچین ونسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره